درنو اوریدونکو السلام علیکم اته به جشوی د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري د امریکا پوس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وشلو په خاطر بخښنه وغوښته خو د کورنۍ پاتې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانستل شول.
هغه چې نیمایي قشر تعلیم څخه محروم پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده.
یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر هست کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي ځکه چې
کنکور ما په کرانی ولې و د هغه نه ځواب راکنو کرای را نه وخته کوم دکانونه چې موږ د دې د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنکه.
خو تر دې وړاندې پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د جنونو د شونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایرانی لوپاړو غوښتل چې له اسرایلی لوپاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصيل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دوه راوروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه پټه پدری دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي که څه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمریل څلرويشتمه راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشره څو ورځې مخکې وویل چې به هر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامي او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګه مشري سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان جنو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره شونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د شونځیو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو شونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د شونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ خبرګونونه وپارول ځکه د نجونو د برخلیک په اړه یې پکې یادونه نه وکړه. د شنبه په ورځ بیا باختر خبری آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نو لسکلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورستۍ یوریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یو غټلې او د ورستۍ لوبې د غټلو لپاره پوره چمتووالی نیولې ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ 15 یوریزنی لوبې د سپتمبر له 3 پیل شوې وي چې لومړی درې سر په سر بنگلاديش وغټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وغټله. تمدا له دې لوبې ورسته د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځې لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای یو ور بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبیدو ټینګار وکړ. خامنه ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. هغه ویلی چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلی و نه اوسي او ایرانی لوبغاړي باید اسرایلی سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستې خبره کوي، دا وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړي چې له اسرائیل سره د نه لوبیدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستی مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو حمله نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګن ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونو کسان نه وتلو له پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوب لواوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر نه شي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم برسته وغواړي. او امریکا له خپل خاورې د لهایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دوه کډوالو د استلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. د کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیریدو وروسته په ټکساس کې تری وپل لاندې راټول شوی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او استلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوی دی. د وزارت زیاته کړ چې غواړي په راتلونکو 3 ورځو کې لښته لږه 400 پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوی دی. زمو ژغله اوسادي رادیو اورید. اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر په منځني سبا 12:15 نیوي اوري. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیشي. د ناتو د پوځي مشانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شو. د بحث په لومړی ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کیدو مخنیوي د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ورسته له هغه چې ناتو له افغانستان راووتل او د هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، دا د ناتو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمیر خبري لاندې تو وکړه چې د سره د ناتو په غونډه کې د غنون لپاره یونان ته تللی. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا را پیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښکړي. د متحده ایالاتونو پاوز ویلي دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او کارتیاوي په نورو هیوادونو کې لمیشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوي بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او به ګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناتو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمن کړو. د ناتو د دفاع وزیرانو لو درستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په قربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوند کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لمړیتوب دادی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوند کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
la kasanga che sarmunshi pa de urustai ka tingar kadai dai pauzi zwak de mutahidano de azadai urustai zamin dai diplomacy ba de yow qawi aw powerful zwak le mawjoodiyat prata nakamashi pa das hal ke che pauzi intikhab tal urustai yawi zini waqtuna yawazinai mantiqi gbargun hamwi
national response
اخو د ناټو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخاوني سي. لکه چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا یو لکه څلیر زره افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وېستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپل ولایتونو ته ځي. دوی چې زیاتره دولتي مامورین دی، وای له څو میاشتو راهیسې معاش نه راخیسي، د کورونو کرایه نشي ورکولی، نو ځکه خپل اصلي مینو ته ورګرځي. که هم تر اوسه د بیرته ستنېدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځني ډول له کابل لسکونه کورنۍ ولایتونو ته ستنی شي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، خارج ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دی، وای د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی لړل یو تن احمد الله ازادي رادیو ته وویل،
کونکور ما پکرانی ولې و د هغه نه جواب را کنور کرای را نه وخته. کوم دکانونه سموګه دي دم د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنه کړه. دا چار رسول نور بر الله را باندې رکسله چون د کور رويسل بل خاطه ما نه چریدل، بس کډم بار کړه لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکونکو ته ویلي دي چې بیر تخپل دندو تستانه سي، خو خزینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کیناستو سپارښتنه کړې. یوازې خزینه روغتیایي کارکونکي بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي. پخوانی دولتي کارمندې عائشه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ماشونه نسته، د ښځو ورته کې تر امرسانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه د چې اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. یوازې موږ خزینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو پوس د مونږ وظیفې له خند سره مخسوي دي. ماشونه نسته او په کرای کور کې سون کوو، نو نسو کولای چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپل مینو ته ګرځي کو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونو ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عائشه نه دي چې د ماشونو نه ورکړي له عمله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرې خودو ته اړسوي، بلکې له کابل هر ورځ لسګونه کړي ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کرش میره په لاس کې نسته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولې میاشتې د 13مې د اعلان شوي اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکای چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره له ګواښ سره مخ خو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 400,000 افغانان سکل د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې یا درون په بریډ کې د وی کورنۍ یا وازنه ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بشنه کافي نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لسغړي د اگست په 9 د امریکا په یو بریډ کې وغوښل شول. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی پرون شپه تایید کړ چې بریډ صحوان شوی او دی بخښنه غواړي.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یو هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له بریډ څخه باندې 40 ورځې ووتې. د اگست په 9 د ډرون بریډ په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریډه بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې بریډ عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخنه مونږ ته کافی نه ده. امریکا باید هغه کس چې د عمل تر سره کړی دلته بی ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې د عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې پر ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره ورسره له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکنزی په کابل کې د بریټ او په کې د لاسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخنه وغوښته. تر لاسو پوری ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په غو تراژیک بریټ کې او وژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا امریکا ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد بریټ د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د بریټ د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکیچو د چارو مخکښ سلاکار برایان کاستنر ویلي هغه کسان باید په یو عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په بریټ کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور زموږ سامان ورور مې د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دم ګړی موږ دلته ډېر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لانه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکنزی د وړم شپې په پیغام کې دا هم ویلي و چې د اگست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ بریټ په اصل کې د اگست په 29مه د امریکا د ډرون حملې ته لار برابر کړه، او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځول چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی و. د اگست په شپږویشتمه ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو، د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ بریټ دوی شو. د بریټ په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه د تاګراتک پر محل لګول شوی محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوی چې طالبانو افغانستان نیولې دي. په دې کې زیات شرایط د پاکستان له خوا لګول شوی دي. د چمن پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ ته او سپین بولدک ولسوالۍ ته اوشتون کې خلک وایي د پاکستاني حکومت دیګام هغه زرګونه خلک اغیزمند کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوریو پوسیږي او ماښام ستنیږي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسئله شته، خو واک د وفاقي حکومت یا مرکزی حکومت دی او هغوی په دې خبر کړي دي. د دې موضوع په اړه راپور ووري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوشتو او راوشتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستان حکومت د ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصېږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندېږي. د چمن یو سیدونکو ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نموړي د سپتمبر پر 19مه مشال رادیو ته ویل چې د کورونې یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سار پراته بچی دروازه خلاصي په لم کې ودرېږي، کله مسنیم بچی کله لاس بچی پر دې باندې راوړو او ترلند ولاړی ډیر راشي به خې په زرو نه پر ولاړی دې باندې کار کوو بس تر روان پر یو بچی دا خرځو ولې کاربار وسنه سره دروازه چیم کم دی پر څلور بچی پاکستاني چیم باندې بندیږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي توویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډیر ستونزمن کړی دی.
موږ سار پر اته بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پرشتې مونږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نظام ورسوو. بېرته د دوه ګنټې مونږ کاروبار نشته، کاروبار هېڅ نشته. دوه ګنټې بعد مونږ بېرته راواړو آرام په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو خو ته کله په دې خوا بس راوړ په منډه ده موږ ژوند نه دمو تاسو راکړی چې موږ وز خپل ژوند زده هزار چې موږ پر کوم ولار سو.
وکیل احمد هواد د افغانستان غاړي ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته ویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او لجدي ستونز سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړلسوي او شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتک کې تیریږي.
ډیر ډیر بار درشته نو دا د بارډر د ویش خلک ډیر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو وخت نه وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال رډي ته ویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده.
د شزو د چارو وزارت ځینې کارکونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حذف او د دې وزارت د ودانۍ نوم بدلیدل په اصل کې له ټولنې د شزو حذفول دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د شزو بې برخې کول دي. لبلې خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل یونیسف په افغانستان کې د شزو د شونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. طالبانو پرون له شپږمه تر دولسمه ټولګیو پورې د هلوکانو شونځي پرانستل خو د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر شزو او نارینهو پر دې اقدام نیوکه کړې ده.
په افغانستان کې له اتم یستنی ځنډ وروسته د خوندزیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکو او خوونکو بیرته خپل خوندزیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼې کې راغلي چې د سمبلې میاستې له 20 مینیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دي بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنی کړي دي. د دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورېده، ډېر خفه کوونکی دی. دا به ښه وي چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له کړنو کار واخلو. هغه ویلي چې له زانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته یې مشخص کړي نه دي چې نارینه که ښځینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جنید دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محروم پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. واده په خصوصي ډول هغه څوک دي هغه خواندي دي چې تقریبا د شپږمه سنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده او امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې درسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګ په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی نصاب لمخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کال وړاندې هم د خپل حکومت ولې پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابره کړي، خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونتوانېدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یا ستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
ستاسو ستاسو له پیغامونو
مشهد مكتبونه باید دروست او خیر په اهم په اطلاق کې ذکر حق لدینم ذکر په هر نه نه څه نه پاره ده انځري په کور کې مې مایدا دي زه د هیله لرم چې ذکر مكتبونه شروع
دیګه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي دي په کوړي کې سبق والای دی اسلامي د کوړي نه وروړای دی اسلام خدای مکه شریفه نه د عربستان نه وروړای او موږ مکه مسلمانو یمګ نکان برجدان غټ مسلمانو د سعودي کې کوم رقم قانون دی په د اسلام کندره ملک کې په ایران کې په پاکستان کې په دوبای کې په دندره ملک کې سخل قانون دی دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې د کوړي قانون درته لیدلای کوړای خو پاکستان کړه دا په کوړای پاکستان کړه قانون ولا نه جاری کوي چې دا افغانستان مونږ د تر غل بلا او چولې دو کلاوري په تی پټه ولې کلاوري په بمه ولې کلاوري په وشه په دغلې ولې
زه لا غزنی څخه د سیمري اردو او سرکیر تماس کوم موږ غواړو سمګ خپل وي په تاسو درته جواب وسو دا که سیس موږ د کرونی مشکلات زیات نه دي چې تیر امه سمه موږ وطن پرکو نو ښا چې عموم د ټول سربازان او سنمندګي په نسمه ولا خو دی او سرباز په توا مې چې موږ روز دلته نه پاري او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د وی لیکنې عنوان دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم سوې لیکوالی لیکي طالبانو چې څباندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکا چینګ کړه امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر لشن به ښوونځیو ته ستانسي خونجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومي کړې سوې دي د جاپان ټایمز رسپانی په لیکنه د طالبانو افراطی ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې و چې ټول شموله او د نرم دریت لرونکي حکومت به جوړوي هغه سي حکومت نه چې دوی د نوي ملسیزي په دویمه نیمایي کې درلود د رسپانی په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې انجونی او شزه له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وي جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د غوښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي میل انلاین خبرونه هم په افغانستان کې د جنونو تعلیم ته په اشاره لیکي په افغانستان کې د جنونو د لمړنۍ شوونځیو زده کوونکو له دیار لوسو څخه تر اتلو سو کلونو پورې عمرونه لري د لیکنی په حواله د افغانستان شوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څواري د تړل کېدو لستونز سره مخامخ شول د میل انلاین خبرونه په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبری د نړیوال ائتلاف تر حمله او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د جنونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو په دې وخت کې د شوونځي یو شمیر درې برابر زیات شو او د شوزو د سواد اندازه 10% زیات شو خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شاورونو متمرکز وو ملګرو ملتونو په ورستوي کې په افغانستان کې د جنونو د شوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي د ډېر مهمه ده چې ټول جنونی په ځنګړي ډول پیغلې وکړای شي لکوم ځند پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره شیزینه شوونکو ته زیات اړتیا ده چې وکولای شي د برسن په شوونځیو کې د جنونو تعلیم بیا پیل کړي خود لیکنی په حواله طالبانو تر اوسه د جنونو او شوزو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې میل انلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده ننګرهار د خبرونه په وینا لزیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه په نشه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي پرون د کابل په لویدیس کې هم د مقناطیسي ماين په چاودنه کې دوه کسان ټپیان سول چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکو هزاره وګړي دي د میل انلاین پالیکنه لا افغانستان د امریکا پر رهبری د ائتلافي ځواکونو لوټلو او د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د افغانستان کې خونړی حمله بلل سوي دي خبرونه زیاتوي د داشتلی خراسان څنګه د کابل هوایي دګر ته نږدې د تیر میاشتې د حمله مسولیت منل دی په هغه حمله کې 300 زیات ملکی افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو میل انلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شایي دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه بیا تکرارو. د خبرونه پرون ماسپخین له دو تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن یکشنبه له بنگلاديش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو وار بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکړ. سلګونو کسانو پروند د امریکا د کانګرس پر ودانې په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ او امریکا له خپل خبرې له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې کوي.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي له تاسو سره. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت پرون په یو خبر پانه کې د هلوکانو د ټولو شونځو او مدرسو د پرانستل کېدو اعلان وکړ، خو په دې اعلان کې د نجونو هیڅ یادونه نه ده شوې. تر دې وړاندې طالبانو تر شپږم ټولګي پورې د هلوکانو د شونځو د پیلېدو اعلان کړی و. له دې سره په یو وخت طالبانو د شزو د چارو وزارت د لوحې پر ځای د امر بالمعروف وزارت لوحه نصب کړې ده. د طالبانو له لوري په موقته کابینه کې هم د شزو د چارو وزارت نشته. طالبانو د دواړو موضوعاتو په اړه دلایل نه دي څرګند کړي، خو د دلیل 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل واکمنۍ پر مهال نجونو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړه. له همدې کبله داور هم شزي د طالبانو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، که څه هم طالبانو ویلي چې د نجونو لزده کړو سره مخالفت نه لري. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې ملمانه دی په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترمه شینکی کډوخیل، د ولسی جرګې د دینی فرهنګي او پوهنې د چارو د کمیسون پخوانی رئیس الحاج امیرګل شاهین او د افغانستان د شوونکو د اتحادیې رئیس محترمه نویده کاکړ، اغلی کاکړ د افغانستان د شزو د ملي شبکې مؤسسه او د بشري حقوقو او د شزو د حقوقو فعال هم ده. ټولو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم شینکی کډوخیل، د طالبانو له لوري د هلوکانو د شونځیو د پیلېدو البته له شپږم تر دولسم پورې د اوله تر شپږم پورې مخکې اعلان کړی و، اوس یې تازه له شپږم تر دولسم پورې د شونځیو د پرانستل کېدو د هلوکانو د شونځیو د پرانستل کېدو اعلان کړی دی او د نجونې یادونه نه ده کړې. ستاسو په نظر دا څه معنی لرلی شي؟ آیا طالبان د نجونو شونځي نه پرانیزي او که فکر کوي چې د نجونو د شونځي یو د پرانستلو لپاره کوم بل وخت په پام کې نیولای دی؟
کتر اوس پورې د سست هلوکانو د راتک یادونه کړي په دې معنی چې نجونه شامل دي د پروګرام نه دي، یعنی ښوونځي ته نشي تللی. یعنې که په رسمي شکل اعلان نه ده کړی د دوی د راتک مخالفت نه ده کړی، نو دا چې دوی یادونه نه ده شوې باندې دا چې باید ښوونځي ته ولاړ نه شي، چو واکان دا یو حیرانونکی او ډېر بد خبر ده د افغان ولست لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. یعنی هیڅ نو بهانه یا دلیل نشي کېدلای چې صرف هلکان د ښوونځي ته لاړ شي. دا خو د یو انسان بنیادي حق دی. اسلام ورته دا جدید حق ورکړ، بلکې دا ورنه غوښتنه کړې چې باید تعلیم حاصل کړي. تیرزل کوم اشتباه چې دوی نه وشوله، نجونې مکتب ته پرې نه خوده او گویا چې دوی لپاره هغه محیط یا فضا مساعد نه ده چې نجونه لاړ شي. دغه کال په دوران کې یو پروګرام تلویزیون طرف تنظیم شوی و او د ذبیح الله مجاهد سره زما هم په مغه کې مرکه وه. نو ښاغلی مجاهد وویل چې موږ غوښتل چې نجونو لپاره موټرې کرایه کړو ځکه چې تاسو پورې په امان کې اوسېږي، د ځینې الکانو د لاسه چې ونه ځورول شي. خو بله ما ته موږ سره وعده کړې وه او موږ سره دوکه وکړه او موږ ته موټرو پیسې مصارف را نه کړ. ما یو زما نظر دا و چې بجای داسې تاسې فکر کوئ چې یو څو نفره ولګرده یا بې بندباره انسانان دي چې د خلکو انجلو ته تکلیف پېښوي، خو بهتره به وي چې باغه یو زر نفر ته به نه رسېږي راټول کړي. نو څو میلیونه لپاره د ترانسپورټ پیسې ولې بله دنیا ورکړي؟ دا خو د نړۍ مسؤلیت نه دی، بلکې د افغان حکومت د دولت په مجموع کې مسؤلیت ده چې باید دغه زمینه برابره شي. زه نه پوهېږم چې دغه انګیزه له کوم ځای نه راځي چې ګویا دوی په تکلیف کېږي. خو په تکلیف کېږي نه، خو زه فکر کوم چې شاید د پردی شاته د افغانستان دښمنان یو لاسي چې په دې باندې ښه پوهېږي سي څومره چې افغان ولس بې سواده وساتل شي، بې سواده نسلونه به روزل کېږي او دا بې سواده نسلونه د افغانستان په ګټه نه، بلکې د افغانستان په تاوان باندې ښه استعمالېدلی شي. نو امیدوارم چې طالبان دې موضوع ته دقت وکړي او عاجله د اعلان وکړي چې بل تاریخ چې نجونه هم خپل ښوونځیو ته لاره پیدا کړي، خصوصا هغه چا چې خصوصي مکاتب جوړ کړي دي.
الحاج امیرګل شاهین صاحب، تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ او ولې باید د نجونو ښوونځي د هلکانو له ښوونځیو سره همزمانه پرانستل شي؟
یو طرح باندې کار کیږي چې نجونې الکان نه جلا صنفونه ورته برابر سي. هغه په خصوصي پانتونو کې، خصوصي مکتبونو کې امکانات شته، اما متاسفانه چې په دولتي مکاتبو کې دغه امکانات نشته. ما چې تیر ورځ جناب موین صاحب سره خبرې وکولې، غوویل چې موږ په داس یو طرح باندې کار کوو چې څنګه کولای شو په دولتي مکاتبو کې هم زمينه یا د ټایم ورته تغییر کو او یا د غوی لپاره جلا سمفونه موږ ورته برابر کو. نو زه چې کوم معلومات لرم، زه وایم چې لږ زره وخت امارات هم ورکول سي. د ما په ان باندې خو ډېر شخصیتونه په وزارتونو کې دي، زه چې وسره کوم ناست لرم او زه امیدوار یم چې دا ستونزه به ډیره ژر حل شي ان شاء الله.
ډیره مننه شاهین صاحب. محترم نوید کاکړ، تاسو څه نظر لرئ او د شاغلي شاهین صاحب له دې نظر سره څومره موافق یاست چې دوی وي د الکانو انجنونو شوانځي د دې لپاره چې سره ګډ دي، نو ځکه طالبانو فعلا د دوی د شوانځي د پرانستلو مسأله ځنډولې ده؟
زه د شاهین صاحب خبیب تاییدوم، ځکه تاییدوم چې موږ هم چې مشرانو سره د امارات یا د امارت مشرانو سره موږ ناسته درلوده او موږ ته وعده راکړې چې موږ به مکتبو ته ادامه ورکوو، هم نجونې به مکتب ته ځي، هم یعنی هلکان. خوشبختانه موږ درې ورځې کېږي په مزار شریف کې له اول صنف تر دولسم صنف موږ نجونې هم مکتب ته ځي. خو البته زمينه دغه مسائل د تایمونه تدریس دي، یعنی په هم زمان یا هر ټایم کې الکان او دین یو ځای نه ځي مکتب ته. نو په دې طرح باندې دوی په کابل کې هم کار کوي، په نورو ولایتو کې هم کار کوي.
آیا د کابل ټول شونځي مختلط دي که د الکان او د جنو اکثره جلا دي سره؟
بله، په اکثریت یې جلا دي، خو فعلاً دوی دی او ځال عمل او د ویل عمل چې دوی خپل طرح کومه طرح یا برنامه چې لري د ټول تنظیم کې دی او ځل به اعلان وکړي چې یعنی ټول مکاتب وتلاس. نو خوشبخت
نو ولې هغه شوانځي نه پرانیزي؟ تاسو ته معلومه ده که تاسو ته فکر کوي چې ارزښ نه لري، یو میاشت کېږي چې شوانځي بندي او یو میاشت به نور هم دوی په خپل طرح کار کوي. یو میاشت یو شاګرد لپاره وخت دی، زمان دی، عمر دی. ولې هغه شوانځي چې ادي اقل جلا دی یو غوی ته اجازه نه ورکوي؟ ګوري شوانځي تړلې
نه وي، موږ ستاران هر ورځ راځي حاضري ورکوي، خو متاسفانه شاګردان دل چسپی نخی لگزر اوی او دار لری من دی تاسی در اجول طریقه زهی لکم اقا استادان اونا و شادردان اونا چی مکتب تی سام وفلی مکتب ترسی.
تاسی در تاسی لزان اعلان کوی او کدی طالبان و دی معرف وزارت دا اعلان کوی، ولی اوگی الوکانو تا اعلان کرده انجونو تی نده کرده؟
اعلان خو نه ده کړی رسمي توګه دو هیڅ شی نه دی ویلي، اما کومه ناسته چې موږ دو سره درلوده د دو مشرانو سره موږ درلوده دو موږ ته وعده راکړې په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې موږ ورسره ناست وو خبرو مو وکړې، دو ویلي چې موږ مکتبو ته مشکل نه لرو، مکتبو ته اجازه ورکوو، اما موږ منتظر یو چې دا خپل طرحه جوړه کړو، دا د اسلامي کمیټه موږ لرو، تعلیمي کمیټه لرو، دوی تصمیم ونیسي دغه طرحه تایید کړي، بعد د دې بیا موږ رسمي اعلان کوو چې دونکی یې مرسته.
محترم کډو خیل، د اغلی کاکړ په څرګندونو کې دا هم ښکاره شو چې ډېرې نجونې که اجازه هم ورکړل شي جرأت نه کوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. ولې جرأت نه کوي؟ اوس خو ظاهرا امنیت تر پخوا زیات دی.
کله چې په تېر حکومت کې امنیتي وضعیت خراب او انتحار فجار بکېده، تاسو ولیدل چې نیم ساعت وروسته له مغازه نه بعض ماشومان به ښوونځیو ته تلل، یعنی د ښوونځي تګ هم کورنۍ غوښتل او هم د ماشومانو دلچسپي وه. زه باید د میرمن کاکل د معلوماتو لپاره ووایم چې افغانستان کې کله هم له شپږم نه تر دولسم ټولګیو پورې مختلط سیستم موجود نه و. په ډېر کمو مکاتبو کې په ابتدایه ښوونځیو کې مختلط سیستم و، هم په ډېر کم او څو مکاتبه نه وروسته او شاید هغه به وروسته هغه هم نه و. نو ټول ښوونځي جلا دي. اوس چې اعلان نه ده شوی د خپل په دې معنا باندې چې د نجونو د راتک یا پسا یا تبعیض آمیزه پالیسي ده، نو تر اوسه پورې د هلک لپاره اعلان کېږي د نجونو لپاره. نو نجونې څنګه فکر وکړي چې زه باید لاړه سما؟ نن چې جونی علاقه مندې دوی وایي چې موږ ته وویل شو چې ابتدایي ښوونځي ماشومان ولن چونه لسی ځکه چې زیات کسان په دې باندې مطمئن نه دي چې لور به مسؤوله ښوونځي ته لاړ شي او په لار کې به ونه وهل شي، ځکه چې تر اوسه پورې خپله د طالبان رهبري په ټیټو طالبانو باندې لا تر اوسه پورې حاکمیت نه لري یا هغوی ورته احترام قایل نه دي. دا چې تاسو لیدلی چې د هر چا کورونو ته ځي، د هر چا کورونه تلاش کیږي، دغه مسائل کېږي. نو ټوله یره چې د کورنیو همدا ده چې باوجود چې طالبانو ادارې نه دی اعلان کړی او خدانه اعلانول په معنا دی فعلا مخالفت راتګ ده، اما یعنې له بایک نه ده ورته ویل شوی، غوښتل نه ده شوی ستاسو هم کولی چې ولاړ شي. نو شاید له همدغه نه ویلېږي چې مبادا چې په لار کې دی ونه وهل شي، دوی ته د طالبانو له طرفه کوم تهدید موجود او نه اوسېږي. نو په همدې خاطر به منتظر دی چې اعلان وشي، خلک وهڅول سي، دا د حکومتونو مسؤلیت ده. فعلا چې اداره د طالبانو په لاس کې ده، دا بالکل مسؤلیت ده چې باید اعلان وکړي. دا نو شل کاله چې دوی دا جنګ کولو، خو باید یو جدت پالیسي ساز کسان به وو چې د معرف پالیسي به مغه وخت کې لیکل شوی وه.
الحاج شاهین صاحب، داسې هم ځینې وایي چې طالبان دومره پیسې نه لري چې خپلو مامورینو ته معاش ورکړي، او ممکن طالبان غواړي چې په دې شکل سره حداقل د نیمایي ښوونکو له معاش ځان خلاص کړي.
مننه. ما خو دغه تیره ورځ د دوی وزیر صاحبانو چې دغه کوم سرپرستان دي، هم د تحصیلات عالی او هم د معرف کوم مجلسونه مې چې وسره درلودل، ما دا موضوع هم وسره شریکه کړله. اما خوشبختانه دوی ویل چې موږ کافي امکانات لرو او کولای شو چې د ټول افغانستان معلمینو ته موږ معاشات خپل وخت باندې ورکو. او تاسو ګورئ چې دغه درې څلور وزارتونو په همدغه هفته کې هغه معاشات شروع شوي دي او خپل معاشات اخلي. نو د دې کې کوم ستونزه نشته. دا خو دلته یو څه مشکلات چې دوی ویلې، مونږ په بعضی خصوصي مکاتبونو کې چې خپل هم خصوصي مکتبونه لرمه او هم په دولتي مکاتبو کې انجونی او الکان یو ځای و، هغه مونږ غواړو چې جلاسي او د یو لپاره یو خطر ه جوړ کو چې ټول ته د منلو وړ وي. ان شاء الله زه کډوخي صاحب ته او نور ټول افغانان اطمینان ورکوم چې مشرانو مونږ سره وعده کړی دا چې 25 کاله مخکې تجربه به بیا تکرار نشي.
محترم کاکر، د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې رئیس کیټ کلارک ویلي دي، دا خبرې په ګارډین رسپانډ کې راغلي دي، دا وایي چې په اسلام کې د نر او ښځې پر تعلیم تاکید شوی دی. نو طالبانو په تیر دوره کې هم په جرأت نشوي ویلي چې د ښځو د تعلیم مخالف دي، بلکې ویلي چې شرایط که برابر شي بیا به تعلیم ته اجازه ورکړي. یو خصوصا د امنیت خبرې کوله. تیر ځل هم په کابل او د کندهار او نورو ښارونو کې امنیت و، لیکن دوی وایي تر پایه پورې همدغه پلمه وساتل او نجونو ته یې د تعلیم اجازه ورنه کړه. دا ځل هم دغسې اندېښنه شته چې طالبان به د لایحې او د طرحې په پلمه باندې وخت ضایع کړي او دوی ته به اجازه ورنه کړي.
رقم چې شاهین صاحب وویل ښه خبره ته اشاره وکړه، موږ هم چې مشرانو ته ناست یو، هغه شل کاله پخوا کوم طالبان چې وه هغه اوس نه دي، اوس ټول تحصیل کاله دي، فامیده دي، درک لري، فام لري، یعنی موږ او تاسې ټول د همدې جامعې خلک یو. موږ هم چې کله دو سره مشرانو سره ناست نه وو دغه فکر هم درلود، اما کله چې موږ ورسره کېناستو د دو فهم او دانش ته متاسفانه اقتصادي مشکلات لرو. دا غو خپلم منلی او دا چې د ملان نه دو غوښتي دي چې موږ سره کومک وکړي، د موټر په خاطر یا د دې په خاطر دوی د ځینې غوښتنې لري. مثلا وایي چې ښځه دې باید بې اجابه نه ځي، ښځه دې بې نارینه نه ځي، نجونې چې مکتب ته ځي باید یو څوک بي فامیل.
همدغه مسله کافي نه ده، همدغه مسله کافي نه ده چې بې نارینه دي نه ځي، بې محرمه دي نه ځي. مثلا محرم په خپل په مکتب کې ده، معلم ده، یا په یو دفتر کې ده، هغه باید لاړه نه شي. نو دا کافي ده همدغه یو دلیل چې نجونې له تعلیمه پاتې شي.
نه، دو مشکل کې شي. دوی وایي چې موږ غواړو سهولت جوړ کړو د نجونو لپاره، د میرمنو لپاره، چې دوی بدون د نارینه موسی کولای هغه ښوونځي ته لاړ شي. مثلا ځینې ځایونه دي ښوونځي ته نه لري دي، نجونې چې هلته ځي ځینې مشکلات یا هغه یې په دې خاطر دغو نجونو لپاره موږ غواړو چې سهولت جوړ کړو، دو ته د موټر یا د لار زمینه مساعد کړو چې دوی راحت وسي کولای هلته لاړ شي.
محترمې کډوخیل، یوازې د نجونو د مکتب مسله نه ده، د ښځو د وزارت مسله هم ده. په پیل کې مو وویل چې د طالبانو له لوري په موقته کابینه کې د ښځو وزارت حذف دی، او د ښځو د وزارت په د لوحې په ځای د امر بالمعروف وزارت لوحه نصب شوه. دې ته په څه سترګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دوی ولې باید د ښځو له وزارت سره اختلاف ولري؟
زه نه پوهېږم چې طالبان د خپل په حکومت دنځو کولو لارې چارې ولې په خپل لټوي. کله د نجونو تعلیم مسله ده، دلته ول یاد اوس په مېرمن کاکړ او شاهین صاحب ګوره دغه پالیسی په خپل شو باندې لانس یا دغه راتګ باید د دوه لپاره اعلان شوی وای. دا چې خلک جرأت کوي زی او دیونه شو کرایسي ممانعت وکي، یا نه غواړي چې اوس شدید مخالفت وکي، د لایده مسوده د خلکو خپل جرأت ده. اما دوی خو اعلان نه دوسته ویلی، اعلان نه ده کله چې راشي، دا ډېر یو منفي تاثیر وکړ په ذهنیتونه باندې، هم په خلکو باندې، په بین المللي ټولنه باندې. دا مسله باید جدي اعلان سي. دا څه مطلب لري که پیسې نه لري موږ به د دلکه لپاره دې مونږ نه لري، ولې په هر بدبختۍ کې اوله باید متضرره افغان جلکی یا انجلی یا بیا افغان میرمن اوسیږي. اوس راځو په وزارت باندې. اول خو باید د ښځو چارو وزارت سل په سله باندې اعلان شوی وای، او دا د افغانستان د میرمن حق دی. دا یوازې ادرس و چې د پالیسۍ په باره کې د کولای شي مثبت او قوي رول ولوبوي. افغان مېرمنه اندیشنه بدبختي سره مخامخ ده. افغان مېرمنه په افغان ټولنه کې په زرهاو مسائل لري، په زرهاو ستونزې لري، په زرهاو ممانعتونه لري. تاسو وګورئ اول دغه دی مارخ برخه کې چې چیرې د ښځو چارو وزارت وایي چې کولای شي چې په دې کې دریسه لوټلې او مثبت مشوره یې ورکړې وای.
شاهین صاحب، دا ډول اقدامات نه یوازې ښځې بلکې د ډیرو په نظر افغان نارینه هم له مشکلاتو سره مخامخ وي. تاسو معلومه ده چې هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او هیڅ حکومت هم ورسره مرسته نه کوي. چین ته خوشبینی وای چې وای چین به مرسته وکړي، یو دېرش بلیون ډالر اعلان کړي دي، هغه هم درمل ورکوي، خوراک ورکوي، او بېوزلو خلکو ته ورکوي. د دوی ادارې ته داسې پیسې نه ورکوي چې هغه پی وچلی شي. ځینې خلک وای چې غرب ورسره مخالفت لري، دښمن دی. نو روسیې کله د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، چین کله رسمیت رسمیت پیژندلی دی. پاکستان هم تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې په رسمیت یې وپیژني. یعنی که یو خط پې ملامت یي نو سړی به وایي چې جنګ یې کړی دی، ټوله خوا یې خو نه شي کېدی چې ملامت یې وي. او دغه ډول اقدامات فکر نه کوي چې دوی خپل ځان ته زیان رسوي او خپل مشروعیت پخپله لمنځه وړي، لکه څنګه چې محترمې کډوخیل هم ورته اشاره وکړه.
بله، او زه د کروخیل صاحب خبرې تاییدوم. مونږ هم په دې باندې مایوسه یو چې داسې کار باید نه وای سوی. په دې باندې نړۍ او ټول افغانان هغه روشن فکران ټول خفه دي، باید داسې نه وسی. تاسې وګورئ چې تېره ورځ د پاکستان صدر اعظم هم په تاجکستان کې ویل چې باید په افغانستان کې یو عامه شموله حکومت جوړ شي. همداسې ټول په دې باندې تاکید کوي او دا وایي چې ښځو ته باید حق ورکول شي. موږ ټول وایي چې باید لکه څنګه چې په نړۍ کې دا همداسې افغانستان ښځو ته هم حق ورکول شي. اما زه نه پوهېږم چې داسې تصمیم دوی ولې ونیو. لکه موږ چې مخکې ویلې، موږ بعضې مشرانو چې د دوی مشرانو سره مجلسونه درلودل، دا تشویشونه مو سره شریک کړل، دوی موږ ته اطمینان راکړ چې دغه کابینه یو سرپرست کابینه ده او موږ به ان شاء الله مشموله حکومت جوړو. ټول خواوې، ټول افغانان به په دې کې ځان ویني، هم خځې به په دې کې ځان ویني. زه په دې باندې چې تېره ورځ مو دغه لوحه د سوشل میډیا له غنه ولیدله، نو ډېر په مایوسه شو. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کارونه کړنې کوي او هغه خپل ځان چې باید نړۍ ته ثابت کړي، نو خپل ځان انزوا طرف ته ولي.
بله، ډیره مننه محترمه کاکړ. تاسو په دې موضوع څه وایئ؟ طالبان د نړیوالو رسمیت پیژندلو او پیسو ته اړتیا لري، او د دوی یو شمېر کسان په دې شپوهیږي هم چې دا دواړه تر هغو ناممکنه دي چې تر هغو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په برخه کې خپل برخورد بدل نه کړي.
دقیقاً دا د خوشینۍ خبر ده د ټول افغانستان د میرمنو لپاره چې د دو حق اخیستل کېږي، د دو وزارت په بل نامه اخیستل کېږي. نو د کروخیل صاحب په خبرې تایید زه نه پوهېږم د دو مشورې څوک ورکوي، د دو مشاورین څوک دي. ولې لس وزارت د موږ نور فعلا نه سرپرستان لري نه وزیران لري؟ دوی غوته ولې سرپرستان نه تاکل؟ د عدل اوقافو وزارت کې ولې یو ریاست نه جوړوه حمله بالمعروف ته، چې دوی د ښځو کارو وزارت د امر بالمعروف په نام وټاکل شي؟ د اماراتو کسان اگر چې دلته وجود نه لري، شاید ما غږونه واوري. زه به یو پوښتنه دوته وکړم چې کومه خور زموږ په یو مشکل کې مخامخ کیږي، دوی چیرته مراجعه وکړي، کوم مرجع ته لاړ شي؟ خو خو چې کوم خویندو مشکل دلو ده، ستونزه دلو ده، دا اوس فعلا ما سره دوه درې قضیې دي د خویندو چې ما ته وزرونه کوي چې موږ څه وکړو. یو ډېر لوی مشکل کې دي، اما موږ نه پوهېږو چې کوم ارجې ته مراجعه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه موږ یو وخت وزارت دلوت هغه که پالیسي ساز و، که د ښځو په حق کې کار کوه، د ښځو حقوق کې کار کوه، یا کمیسیون د حقوق بشر و، فعلا متاسفانه ټول تړل شوي دي. ولې د ښځو چارو وزارت نه دسې یو استفاده وشي؟ آیا موږ ښځې لاس واملو بالمعروف ته مراجعه وکړو خپل ستونزه ووایي که چاته وشته؟ دا زما یو سوال ده چې امیدواره یم چې په بل برنامه کې د اماراتو یو څوک تاسې دعوت کوي او دا سوالونه دې نه وکړي چې ښځې چیرې مراجعه وکړي. آیا تاسې خو د اسلام خبرې کوئ؟ آیا تاسې خو وایئ چې ښځه باید بایجابه وي، ښځه باید نارینه سره خبرې ونه کړي، ښځه باید نارینه و دفترو ته لاړ نه شي یا مکتبونه دې جلا شي؟ خو ښایي ښځه د خپل مشکل چاته وي، کوم مرګ ته ورسي، د خپل د زړه درد، کوم ظلم چې پرې شوی، کوم تاوتریخواری چې داروي، چاته مراجعه وکړي؟ او بل چې دوی د بینالملل نه یا جهان نه کوم مرستې غواړي، زه فکر نه کوم چې هېڅ مملکت دوی په رسمیت وپېژني که په دې رقم دوی مخکې لاړ شي، متاسفانه. او دوی د ښځو حقونه پښو لاندې کړي، ځکه ټول مملکتونه چې دي زیاتره د ښځو د حمایت لپاره، د ښځو د پروژو لپاره، د ښځو د مشکلاتو د ستونزو لپاره همکاري کوله، کومک پرې کوه، که هغه دولت و که دا دولت. نو که چیرې دوی ښځو ته ونډه ورنه کړي، د ښځو وزارت له منځه لاړ شي، د ښځو حق خوړل شي، زه فکر نه کوم چې هېڅ مملکت به افغانستان په رسمیت وپېژني. او د دو کوم حکومت چې اعلان شوی، فکر کوم چې دوی به
محترمه
کډوخیل کتا چې دی اوریدونکو په څرګندونو باندې تفسیر وک
د دوی د لښتې سره د منګه د نشنا شریک ده منګه افغانستان حکومت چې د طالبان په لاس کې ده باید دا رقم منځوي نشي چې دنیا ورسره هیڅ همکاري ونه کړي او دا خود په خود مجبورې شي له سقوط سره مخامخ شي. ان ولې بیا د سیو حکومت چې دغه نمونه یا ماډل په ټوله اسلامي نړۍ کې موجود نه وي، موږ بیا ولې اسسای مملکت اوسي په همسایګي کې مو اسلام دا رقم دی چې ټول نظام سیکولر ده او یو ښځه ورته صدراعظم کېدلی شي. په افغانستان کې هغه مدارس هغه فتوا سمګانی جوړوي خو هغه د پاکستان کې سمې کی کنه دا ولې صرف افغانستان لپاره راځو چې د طالبان رهبری په خاطر چې کاکر مېربن کاکر وایي شاهین صاحب وایي چې ښه نظریات لري ځکه چې دوی لرګانې دوی زامن تعلیم ته مخه کړه مختلفې ژوندي تجربه کړه که هغه په دوها کې اوسېدل او که هغه په اسلام آباد کې اوسېدلی دي. اما ښه نظر خو درست دی، اما چې ښه عمل مهمه ده. په عمل کې د ثابت کیسه غواړي په هر قیمت باندې، ځکه چې دا خو دی ما وویل چې دا خو یو حق دی په اسلام کې. زده کړه علم اجباري ده چې باید زده کړي، هرو مرو زده کړي، نو دا حق ولې په هر بهانه باندې چې موږ بیا پالیسی جوړو؟ ستا پالیسی افغان نجلۍ څه کوي، افغان کورنۍ ستا پالیسی څه کوي چې یو کال باید دوی شاته پاتې شي؟ دا څه رقم پالیسی جوړیږي؟ مکاتب مختلط نه دي، ځکه ما به وویل چې هیڅ مکتبونه د متوسطه علی مختلط نه دي. کوم یو کاغذ چې دای کوي اصلا مختلط سیستم موجود نه دی.
محترم کاکړ کته سم یو جمله کې کوم خبر لري پاتې وي درنه کولای شي نور وخت مو پوره دی.
زه سلامونه وړاندې کوم دواړه اوریدونکو ته. وطندار ته وایم چې کارو خیل په افغانستان کې نشته زیم مشکل نشته. او بل تاسو خپل اولین ځان کې تاسو باندې خیر ده لوي په افغانستان کې د نور ورونو فایند سره وایي یا موضوع بل موضوع دا چې غواړم د کارو خیل صاحب دنه خبرو ته اشاره
وکړم. بله
کارو خیل صاحب دقیقه کاروخیل صاحب ما نه دی چې خزه رهبری نشي کولای، موږ په شلو کلو کې ثابت کړ چې خزه کولای شي رهبری وکړي. د معرف وزیر خزه و، د وزارت د خزو چارو وزیر خزه و، د ساتامي وزیر سویلا صدیق خزه و. موږ دا نه وایو، ما مقصد دا و چې د حمله بالمعروف له نومه بعد د وزارت باندې دا نوم نه کېښوده. یو ملا به وزیر کړی وای خو ما ګم خزو ته
بایکار، مګر وزارت یې باید نه وای حس کړی. ډیر زیاته مننه کور ودان دی محترم کډو خیل. جوابم تاسو وایو د ټولو ملمنو محترم کډو خیل، محترم شاهین او محترم کاکر څخه منندوی له تاسو اوریدونکو هم مننه.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تشا میر من میں یو واس ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناو میو ورز مونگستڑی لد تم رڈے رخل کو پلس پلس دو بول
معرفة